ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې ماخمنې خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم د پاکستاني رسنوي د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ او پلاوي د قطر پلازمېنې د وحید تل او طالبانو ته یو سخت پیغام ورکړي.
یو پاکستانی چارواکي دا خبره کوي چې د پاکستان یو پلاوي نن قطر ته تللی دی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا زیاتې ښې شوې دي.
افغانستان او پاکستان د روابط د شل کلو په فاصله قابل مقایسې نه دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د کورنۍ جګړې خطر شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر ولري.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام زه فریبا زایرم د دې محل خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان د امنیتي چارواکو یو پلاوی نن قطر ته تللی دی څو طالبان وهڅوي چې د افغانستان د شخړو په کمیدو کې مرسته وکړي. په هرات کې څه باندې 300 بندیان د سور د اتمی نیټې په مناسبت له زندانه خوشې شول او روسي اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالټیک هیوادونو و ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د امنیتی چارواکو یو پلاوی نن قطر ته تللی دی. په اسلام آباد کې و پاکستانی چارواکي پرته لدی چې خپل نوم یاد کړي د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دا هیات به طالبان په پلازمینه دوحه کې وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې کړي او د استانبول د سولې په غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل وویل چې په تیرو شلو کلونو کې کله هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور داسې فضا نه و رامنځته شوی.
دغه ورسته واته میاشته کې په خاص ډول سره چې منګوینو د افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کلو په فاصله قابل مقایسه نه ده.
تمه ده چې سبا هم د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی قطر ته ولاړ سي او دا پلاوی به هم له طالبانو سره خبري وکړي او هم په قطر کې د افغانستان د سولې له پلاوی سره پر افغان سولې خبري کوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې ورته دی. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتی ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډېرېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکي دي له دې هیواده ووزي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولای سي همدا دندې له بل ځای ترسره کړي له دې ځای ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د کودم لاټر لپاره مهم کارونه تر سره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې لدې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامدار پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل ذات هم پروند سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي و چې امریکا به د یو شمیر کارونو او همکاري لپاره په کابل کې سفارت ولري.
وی انټند ټو مینټین اور امبسی and will continue to provide development assistance.
موږ په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پنګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د سولې پروانو خبرو کې د شسو د معنا لرونکو مشارکت او پټولنه کې د هغوی د شی اساس ولې د خوندیتوب په لوي ته دوام ورکو.
And their appropriate representation throughout society.
د دغو کارکونکو شمیر تر اوسه پرې معلوم نه دی. په هرات کې څه باندې 300 بندیان د سور د اتمی نیټې په مناسبت له زندانه خوشې شول. د هرات د سیمې زورګنونو د یوې خبر پاڼې لمخې د اقدام د ولسمشر د فرمان پر اساس سوی دی. په دې فرمان سره 8 ځینه بندیان هم خوشې سوی دي. دا نه دی ویل سوی چې دغه کسان په کوم جرمونو بندیان ول. زموږ غلازه د ریډیو ری روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالټیک هیوادونو و ډیپلوماټان باسي. د ډیپلوماټیک جګړه وروسته لاغ راپور ته سوچي چک جمهوریت ادعا وکړه چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیه شکیله و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامی کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل شوی چې د میټر 15 منېټه د مخې د دغه هیوادونو و ډیپلوماټان له روسیې ووزي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر روسي ډیپلوماټان له خپل هیواد وېستل چې د مسکو له خبرګون سره مخامخ شول. د بیان د ازادي کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیر اول سکلونو کې هیڅ کله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وې. د بشري حقوقو د واشنگتن میشتي ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلي په ډیری هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي، خو ترڅو په واکې پاتې سي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپای ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بلل سوي دي. د فریډم هاوس په راپور کې هم دراز روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه بلل سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړ چې لمخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د کورونا وایرس د واکسین تطبیق عادي حالت ته د امریکا د بیرته راوستلو سره ډېره مرسته کوي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ چې هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین سوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. د دې ادارې په وینا هغه کسان چې لا تر اوسه د کورونا واکسین نه دی کړی په ځینو مواردو کې کولای شي له ماسک پرته له کوره بهر ووځي. او یو بل وروستی خبر به هم دروړم، هغه دا چې د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پایلوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي. د لوبې د افغانستان په وخت شپې 12 بجې او 10 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تیر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي شو. ریال مادرید په لوبې ته د رسیدو لپاره باید د راتلونکي اونۍ په لوبو کې چلسی ته لږ تر لږه د یو ګول په توپیر ماته ورکړي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ماخامنې خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنور یا سنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غراز به په راپورونو کې واوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غوی د اتمې په مناسبت یو خبر پانه کې ویلي چې اوس د وخت رسیدلی چې طالبان له تیر تاریخ نه زده کړه وکړي او د هیواد راتلونکي په فکر کې اوسيږي. خو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ یو پلاوی د قطر پلازمېنه د هیته تل یو طالبانو ته یو سخت پیغام ورکړي. د غرض ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی به سبا د هیته ولاړ شي. د هیته پاکستاني پلاوی داسې مهال سفرونه کوي چې د صادق خان په مشرۍ د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون یو پلاوی چې تیر یکشن به په یو دوه ورځې سفر کابل ته تللی و له افغان چارواکو سره د سولې امنیت او یو شمېر دوار خيزو نور مسلو پاړه خبري وکړي. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر داوودی ازادي رټو ویل چې په هغه غونډه کې چې پر امنیتی همکاري او څرخېده دوړ لور په اصول کې موافقه وکړه چې د دوړ هوادونو اړیکې له سره تنظیم شي. خغلی داوودی ویل دغه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان باید په خپل خاور کې د افغانستان د دولت هیڅ دښمن ته ځای ورنکړي او افغانستان هم باید پاکستان ته داډ ورکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو اعلان وروسته ونی افغان ولسمشر اشرف غنی هم پاکستان او طالبانو ته په خطاب کې ویل چې اوس وخت دی چې دوی انتخاب وکړي. ولسمشر غنی د پاکستان په اړه ویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا په زړه کې یو سولیز او امن لرونکی گاونډي ولري او د دې هدف لپاره خپل رغند رول ولوبوي او که د یو ګډوډونکي رول ترې د پوینا دوام ورکوي. پر طالبانو هم ولسمشر غنی غږ وکړ چې د جګړې د دوام لپاره هغه پلمه چې د دوی په وینا افغانستان اشغال شوی له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره نور ختمیږي او باید د سولې لاره غوره کړي. دا چې د وهیته د پاکستانی پلاو د اتک په اړه پاکستاني رسنیو او د دې هېواد چارواکو ته ویلي د ازادي رادیو د مشال رادیو خبريال طاهر خان راته وویل
یو پاکستانی چارواکی دا خبره کوي چې د پاکستان یو پلاوی نن قطر ته تللی دی طالبانو سره د ملاقات لپاره خبرو لپاره. دغه په دې کې د پاکستان امنیتي چارواکي دي کوم چې د افغانستان کوم امور دي هغه سرداري اړي تړاو لري او سبا یو بل پلاوی روان دي چې د مشري د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق کوي د دې هم تصدیق یو چارواکي کړی دی او محمد صادق با د طالبانو سره سره د افغانستان د حکومت سره مذاکراتي ټیم دی په دوه کې هغه سره به هم دی ویني او دلته نن دا رپورټونه پاکستان کې چاپ شوی دی چې پاکستان اوس دا فیصله پرې کړې ده چې طالبانو ته یو سخت پیغام ورکړي کله بیا دغه چارواکي نه چغره دې سفرونو نه خبر دې ماته پښتنه وکړه نو هغه خو چې پاکستان په طالبانو په موجوده سکندري تګلارو د پدې باندې خفه دي لیکن دا د صح پیغام ورکولو خبره دا نه منله البته خپل خفګان په پاکستان طالبانو سره شریکوي او پاکستان ته دا غواړي چې یو خو په خپل نظریس کې موقف کې طالبان نرمي وخي تشدد کم کړي او دغه رنګ د استنبول غونډه کې هم ګډون وکړي ځکه په پاکستان من خپل هم خواهش ته هم شته امیدواری ته هم شته نه یوازې په افغانستان کې بلکې امریکا ته هم صحیح امیدونه لري او دغه رنګ یو د فشار غوټه حالت هم دی د پاکستان لپاره او پاکستان خپل هم په دې موجوده حالت باندې ښکاري چې اوس لږ خوشاله نه ښکاري سفر چې کوم د پاکستان پلاوي کړو کابل ته د تیر شنبه پر ورځ باندې نو هغه کوم ټول موضوع بنیادی او دغه نه پس کېږي چې پاکستان د مستقبل نظر کې بدلون راوستي او دا نن چې کوم رپورټ راغلی دی د دې چې موږ معلومات وکړو نو دا ستوره وړاندې دلته ځنې جورنالستان یو مهم شخصیت یو فوجي شخصیت سره دغه غونډه شوې او ملاقات شوې او دغه ځنې شیان هغه چارواکي بیا به سره شریک کړي دي او دغه بنیاد باندې دا راکوم امن چاپ شي.
تاسو د یادونه وکړه افغانستان ته د صادق خان په مشرۍ یو پلاوی روسي تګ پاکستانی چارواکو د دغه سفر په اړه څه ویلي نه دی ویلي په پاکستان کې رسنیو په دې اړه باندې څه لیکنه کړې نه دي کړې
ګوره اول هم خبردار دي پوسټ پاکستان رسنیو کې یا پاکستانی چارواکي د افغانستان تړاو باندې ډیر شیان نو رسنیسکي نه رسنیو سره نشي د کوي د صادق سفر تو ګورو پاکستان نه د سفر نه وړاندې اعلان یې خبره کړه نه د سفر نه وروسته خبره کړه او فقط د خپل ټویټ کړیو د پاکستان سفیر په کابل کې ټویټ کړیو البته افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت نه اعلان یې را ده عمر داوودزی چې هغه صادق دغه په بلنه باندې ورغلی وو هغه یې هلته خبرې وکړې رسنۍ سره نو افغانستان نه خصنا څه شیان راغلي دي البته پاکستانیان خاموش په ډېر ډېر شیان نه ورته رسمي د پاکستان ډېر شیان د افغانستان په اړه باندې هغه پټ وی هغه کارنه کې یو بل رسنۍ مو څنګه دغه باسون نه کیږي البته نن چې دا کوم خبر ما وې دا چټکې دی او دې ته یو فوري جمهور کې شوې دي چې طالبان ته پاکستان یو سخت میسج ورکړي دا کمپلای وکړي یو نن دا یو سبب دی
د ازادي رادیو د مشال رادیو خبريال طاهر خان په ورته وخت په اسلام اباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل ول چې په تیرو شلو کلونو کې کله هم د کابل او اسلام اباد ترمنځ د باور داسې فضا نه ورمسته شوی
قدمونه اخیستل شوی دی په دغه ورستیو واته میاشته کې په خاص ډول سره چې منګوینو د افغانستان او د پاکستان د روابط د شل کلو په خاصه قابل مقایسه نه ده د باور فضا تر ډیره حده پورې اجازه وي ده مونږ غواړو دې کې نور هم قدمونه واخلو نو پاکستان لور همیشه دا تاکید کوي او موږ دې ته احترام لرو چې موږ باندې اثر او رسوخ لرو نو په امغه اندازې سره موږ توقع داده سي دي کې د طالبانو په تشویق کې د په ترغیب کې په دې چې د سلو پروسه کې مانادار نقش لري او خشونتونه کم کې دي کې پاکستان لور رول محسوس ده
په اسلام اباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل لدی کابل چې د غکیفیت خنه وبخنه غواړو لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل تم د سبا د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو پلاوی قطر ته لاړ شي او د پلاوی به په قطر کې له طالبانو سره پر خبرو سربیره د غراز په دوحه کې د افغانستان د سولې پلاوی سره هم د افغان سولې په موضوع خبري وکړي په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وايي په افغانستان کې هیڅ لوري نه غواړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي ښاغلی بلینکن چې پرونی له یوې امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونه کوي ولې د غراز د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړه ویل چې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واکته ورسیږي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي له دې هیواد د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یو تشه رامنځته شي چې لمخ یې طالبان له نظامی لارې واکته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي دا یو احتمالي سناریو وبلله خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوري په ګټنه بولی
نو ون هاز ان انټرست ان په افغانستان کې په بل تازه کورونی جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټه هم پکې خوندې نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم. د افغانستان هیڅ ګاونډی دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګاونډیان او د سیمې هیوادونه چې په وروستیو شلو کلونو کې یې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمې هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایډن له اعلان وروسته ډېر خپل فکر پر دې سیمې یعنی افغانستان متمرکز کړی دی، خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې یوه پرېکړه وکړي څو د لوبې ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جانکر بیا هم خپل هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي یې وو د مې له لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او دای خپل تیروتنه بللې ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحي عالی شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تیروتنه تکرار نه کړي. د دې شورا مرسیال طاهر رحمان سلیم نن په کابل کې د غوي داتمې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
اوس چې امریکایان وزي، هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزي ستاسو په خپله خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسی مشروعیت لري؟
چې توجیه مردمی داره.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دې هیواد راتلونکي برخلیک په اړه بیا لا بیل څرګندونه او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت په ځلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره تلای چانس یا فرصت بولي.
په همدې موضوع کې بیا هم تم کې ګمخمو د افغانستان د سیاسي چارو له پو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي څخه دا پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. آیا په رښتیا هم له نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د کورنۍ جګړې احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهې کې فراز دي چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، اما دا مخالفین که ودرېږیم د افغانستان دولت څنګ کې درېږي کوم چون ګډې چاندې کېږي. بنان واقعا په افغانستان کې تر یو ځایه پورې زه پوهېږم هېڅوک د کورنۍ جګړې نه خاطره نه لري. ځلان پکې ځان ګټونکی نه ګڼي. په دې اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونیسي.
که طالبان روغ جوړ ته غاړه کې نګ دی او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم لدی سخت شي، فکر نه کوي چې وضعیت به خراب شي د کورنۍ جګړې تر حد پورې به ونه رسیږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنی دوا چې په با ته ما چې څنګه خدای نه خواسته چې وضعیت به مات شي چې جګړه دوام وکړي. یعنی دوا چې په دې چې یو به د طالبانو جبهه یو بل به د دولت جبهه دا دوا چې په شروع جنگ وکړي سره لکه چې په تیرو کلو کې سره کړی دی. څه دې ته به زه یو کورنۍ جګړه نه وایم، بلکې دې یو ایدئولوژیک او فکري جګړه وایم.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تیر ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندې شي. په تیرې بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداری ورکړ کچېرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پې بندې کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولای شي؟
دا به خیا ټوکه کاری په دمانه چې په واکه چې امریکا قوت په ډیولپ 5000 نفر او د سیمه په خاطر درلوده یعنی په اوځي په شار چې اخرې په شار ده په طالبان ایران او وسته نو بیا کوم مرسته باندې طالبان یې په سر تیپسي د ما باور دا د تبلیغاتي بحث نه دی. دا اضافي بحث نه دی. طالبانو په حکومت کې امریکایانو سره او د نړۍ له مرسته پرته خپل حکومت چلو دا یو څه د ورتي اخلي او د ما په نظر کومه مالي زنمل
د سیاسي او حقوقي چارو د نظر خاون نصر الله استانګزي وو. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوریا غوی د اتمې په مناسبت اعلان وکړ چې د دې وخت را رسیدلې چې طالبان له تیر تاریخ نه پیل هم د هیواد راتلونکي په اړه فکر وکړي او د جنگ او تاریخوالي پر ځای سیاسي هدفونه د مشارکت ملي او دیموکراتیک بهیر لپاره تعقیب کړي. نن چهارشنبه د غوی اتمې د افغان مجاهدینو د بریل نه وشته مکلیز سره برابر ده. نور په دې رپورت کې
د غوی اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ او کابل ته د دوی داخليدل تیر کلونه به د غورس په کابل ولایتونو کې په ځانګړي مراسم سره منځل کېده. خو روان کال خبره یوازې د اعلامیو تر بریده وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غوی د اتمې نیټې په مناسبت اعلامیه کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې طالبان له تیر تاریخ نه په الهام د هیواد راتلونکي په اړه فکر وکړي او د جنگ او تاوتریخوالي پر ځای سیاسي موخې د مشارکت ملي ډیموکراتیکو بهیرونو او د خلکو د رایتو د مراجعې له لارې تعقیب کړي. د غیلامی چې د چهارشنبه په ورځ له ارګ خبره سوي پکې راغلي د جهاد بدیالیتوب د ملي یووالي ښکارندوی دی. خو له جهاد وروسته خلکو سخت ورځې تیرې کړې چې د جهاد خوږوالی په ترخو بدل کړ. په اعلامیه کې راغلي د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته افغانستان او نړۍ د افغانستان د بیا رغونې او همکاریو زرین فرصت له لاسه ورکړ او دا د دې لامل سو چې افغانستان له سیاسي امنیتي او ټولنیز کړکیچ سره مخ سي او د زیات وخت لپاره په نړیواله انزوا کې پاتې سي. خو عام خلک په دې اړه ویشلي نظرونه لري. حلیمه پپلزی او ظفر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن ډیره د خوشحالي ورځ ده چې مجاهدین رالل از موږ هیواد یې د شورویانو له ظلم او ستم زموږ بسکین خلک د غوړې د ظلمونو نه خلاص کړل.
په خوښنۍ سره کله چې روز د افغانستان او ته مجاهدین یو بل سره په جنگ کې یو بل سره جنگ وکړ او دا جهاد بلکې نه دا جهاد د قدرت د لاسترلاسه لپاره او نه د چې د خدای رضا لپاره.
که څه هم د ارګ په اعلامیو کې د مجاهدینو له بریالیتوب وروسته لا ترخو تجربه یادونه سوي خو د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي د مجاهدینو له بریالیتوب سره که څه هم یرغلګرو هیوادونو پورې تړلو ډلو هڅه وکړه چې افغانستان یو ځل بیا په مستقیم ډول په بهرنیو پورې وتړي خو په وړاندې د مجاهدینو درېدو دا ثابته کړه چې د دغه ملت برخلیک یوازې د دوی په لاس کې دی. ملي مصالحې علي شورا په دې اعلامیه کې ویلي د مجاهدینو بریا په نړۍ او سیمه کې د تعاملاتو تازه دروازه پرانسته او د هیواد راتلونکي ته یې خلک هیله مند کړل. د دیارلس سوه یو اویا لمریز کال په سور میاشت کې د مجاهدینو ډلو کابل ته په ننوتلو سره د نجیب الله حکومت نسکور کړ. د افغانستان د مجاهدینو د بریا له ورځې نه ویش کاله په تیرېدلو سره لا هم په دغه هیواد کې جګړې روانې دي. خو د سیمې او نړۍ په کچه ته دې جګړې د ختمولو لپاره هم هڅې تیزې سوي. د افغانستان خلک هیله لري چې طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې یو پایله ورکړي. سوله دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره یو ځل بیا دغه هیواد د کورنیو جګړو په ډګر بدل نشي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د هیواد د راتلونکي په اړه راپورته شو اندېښنو سره سره د آسیا پراختیایي بانک په روان او 2022 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې د ښه کېدو خبر ورکوي. نور په دې راپورت کې
د آسیا پراختیایي بانک دیونوی راپور په خبرولو سره لیکي په 2020 کال کې د افغانستان اقتصادي وده د بیلابیلو سنځو له کبله منفي 15 وه. خو وړاندوینه کوي چې روان کال به 3 او په 2022 کال کې به 4 سلنه تل وړ شي. دا راپور چې نن خپور شو پکې د 2020 کال پر مهال د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د منفي اغېز اسلام لونه د کورونا وایروس پرېدل سیاسي بې ثباتي او د تاوتریخوالي دوام بلل شوی دی. په افغانستان کې د آسیا پراختیایي بانک رئیس نریندرا سنگھ روک څه هم د افغانستان اقتصادي وده ته هیله مند دی خو د دې پرمختګ پر وړاندې یو شمېر جدي ننګونې هم په ګوته کوي.
ننګونې ګواښونه په ځینو لرو پرتو او ناامنو سیمو کې د واکسین نه تطبیق، جګړه، جرمونه، فساد، سیاسي بې ثباتۍ، ټولنیز ناانډولي او د ستونزو نه حلول د افغانستان پر اقتصادي ودې منفي اغېز کولای شي.
آسیا پراختیایي بانک دغه شاروایي په دې هیواد کې د بیلابیلو ستونزو له کبله په 2019 کال کې د پیسو پړسوب 3.3 سلنه و، خو په 2020 کال کې دا کچه 15.6 سلنه ته رسیږي. خود دې بانک له قوله په 2020 کال کې په افغانستان کې خوراکي تورم لس سلنه وو، مګر په اپریل میاشت کې هغه مهال چې د کورونا وایروس له کبله پولي وتړل شو او په کور دننه راکړه ورکړه زیاته شوه، د حالت 14.6 سلنه ته ورسید. خو آسیا پراختیایي بانک وړاندوینه کوي چې روانه راتلونکي کال به د خوراکي موادو په وارد او تولید سره دا کچه 15-4 سلنه ته راټیټ شي. په همدې حال کې اقتصادي کارپوه عبدالله واحد یار د افغانستان اقتصادي وده د دې هیواد په امنیتي او سیاسي وضعیت پورې تړلې بولي.
ولی مشروط پر دې ده که چېرې په نږدې راتلونکي کې جنګ جګړه زیاته شي او مشکلات لا زیات شي، ناامني زیاته شي، یو ډېر مهم فکتور د امریکایانو د ناکامو وتل دي. که دا منطقي تاثیرات خپل طبیعي خبر ده چې د افغانستان په اقتصاد لري، ولی که جنګ جګړه زور واخلي بیا د دې ډېره زیاته خوشبیني نشته چې د افغانستان اقتصاد د ریښې په پرتله رشد وکړي.
خو له دې ټولو سره سره اسیا پراختیایي بانک ډاډ ورکوي چې د نورو نړیوالو ادارو سربیره به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د اسیا پراختیایي بانک د مسؤلانو په خبره د کووید 19 پر ضد د واکسین د پیچکاري کېدو بریالی بهیر او په افغانستان کې د اقتصادي ودې په موخه د پانګونې له لارې کېدای شي چې دا هیواد سک او راتلونکی کال په یو ښه وضعیت کې وي.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له 8000 فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو. په نور ولایتونو کې د ازموینه وروسته اخیستل کیږي.
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 المریز کال د کانکور ازموینه لومړی پړاو نن چهار شنبه په 15 ولایتونو کې واخیستل شو. له کابل پرته د نور اتو ولایتونو کانکور ازموینه د رواني غوي میاشتې په وروستیو کې اخیستل کیږي. په 15 ولایتونو کې چې نن د کانکور ازموینه واخیستل شو، روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال تمخی چې په کانکور ازمنو کې به بریالي سي.
متی الله کانکور انتان کمپیوټر کو ماشاءالله خو پروسه چې ډیره ډیره صحیح پروسه او درسته پروسه وا او سازان په خپل وخت راغله او پروسه دا په خپل وخت شروع شوه.
قدسم حفیظم از مرکز بامیان و از لیسه
قدسیم د بامیان اوسیدون کې سش کال می ده کانکور لپاره زیات درس لوسته ای شاز مو نه ورکړه لږ سوالونه را نه پاتې سول. تم لرم چې د خپل خوش انتخاب ته بریالی سم.
د ازموینې ملي ادارې عمومي رئیس پوهان عبدالقادر خاموش د شهر شنبې په ورځ وویل چې د روان کال ازموینه به د نورو کلونو په پرتله په خوندي او شفاف ډول واخیستل سي. د کانکور ازموینې په دې لومړي پړاو کې شاوخوا 8000 د 12 ټولګیو فارغانو د لوړو او نیمه لوړو زده کړو بنسټونو لپاره رقابتونه کوي. په پام کې ده چې سکل په کانکور ازموینه کې په ټولیز ډول څه باندې 200,000 تنه د 12 ټولګیو فارغان ګډون وکړي چې له دې شمیر څخه شاوخوا 144,000 تنه به په لوړو او نیمه لوړو دولتي تحصیلي بنسټونو کې جذب سي.
او د همدې رواني خبري مجلې ورستۍ موضوع نړیواله موضوع په واشنگتن کې میشته د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې ده. نور به په دې راپور کې وورو.
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له دیموکراسۍ د پښاتک لپاره خبرداري ورکړ. د بشري حقوقو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واکې پات شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې دغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو دغه ډلې خپور کړی او پکې په اروپایي ټولنې کې له دیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې ویلې سیزې په ترڅ کې په بې ساري ډول دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي. خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د دیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیې او بیلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیر یو کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګي په توګه څرګندوي چې بیلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د دیموکراسي لپاره یې هڅې کولې او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسون مشر الکسی ناوالني د وژلو هڅه وشوه. همدارس په روسیې کې د اوکراین له پولو سره نشتی د روسیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واکې پسې پات شي. پر راپور کې راغلی دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را پدې خو چې هلته بخملي انقلاب وشو د لومړي ځل لپاره تیر کال دیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. پر راپور کې د ګرجستان وضعیت هم هغه څه بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنۍ واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستې شو. پر راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوی دی چې دیموکراتیک حیثیت پکې د لس کال پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوی دی. د اوکراین په اړه بیا راغلی دي چې د حکومت له لوري د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال دیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرسوګوینیا بیا له 2018 کال راوسته د لومړي ځل لپاره سټایل شوې ده.
دا خبری مجله هم دومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم، خو بل خبری مجله د ازادي رادیو ورسته زمو همکار جاوید نعیمی مخته وړي.